السلام علیکم له غرمې مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادی مو دا هم د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس لچین غواړي چې د سیمې هیوادونه وهڅوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې مثبت او رښتینی رول ولوبوي. په لوګر ولایت کې د غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه رپورټونه او مطالب اورو خو په سر کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره کی چینایي چارواکو په افغانستان کې د دوی د ځینو اقتصادي پروژو د سم پرمخ نه تللو څخه شکایت کړی دی. د روسیې سفیر وایي هیواد پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. او د امریکا او روسیې دوی جنګي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل څنګه تیرې شوې. پر خبرونه چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللي او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی این ماینډراین کابل ته د خپل سفر پر مهال دا خبره کړې ده. نوموړي د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره د یو خبري کانفرنس پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پروژو پر اهمیت خبرې وکړې او هغه یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې وبللې. لی این ماینډراین په ځانګړي ډول د عینک د مسو خان او په شبرغان کې د تیلو د استخراج پروژې یادونه وکړه. ښاغلی مندار نوایی د اقتصادي پروژو په برخه کې زموږ ترمنځ همکاري شته خو ځینې ښې پر مخ ځي او ځینې نه. موږ غواړو تاسو شخصا دې برخې ته ژمن اوسئ او پاملرنه ورته وکړئ. د عینک د مسو کان د افغانستان یوه له لویو پروژو څخه ده چې له یو چینایي شرکت ام سی سي سره یې د استخراج برخه کې قرارداد لاسلیک کړی خو افغان حکومت وایي د 50 کلونو په تیریدو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د بل ځل لپاره له دغه شرکت سره قرارداد نه لاسلیک کوي. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یې په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانتیتسکي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل. خالی مانتیتسکي وایي موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. په کابل کې د روسیې سفیر دغه راز وویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي بلکې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید همکاري ډګر وي. په لوګر کې له درې ورځو راهیسې د غصب شویو ځمکو د بیرته نیولو لړۍ دوام لري. دغه ولایت امنی قومندان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د 45 نمبر فرمان له مخې د ښار په شاوخوا سیمو کې د ښاروالۍ او امنیتي ارګانونو په همغږۍ او همکارۍ د ځمکو د بیرته نیولو کار پیل کړی دی. د ښاغلي احمدي په خبره د لوګر د خاورې 15% دولتي ځمکه غصب شوې ده او دوی هڅه کوي چې دا ځمکې بیرته له زورواکانو او خلکو ونیسي. خو عام خلک بیا شکایت کوي چې په دوی باندې دغه غصب شوې کې ځینې خلکو خرڅې کړې وي او حکومت هم له مخکې خبرداري نه ورکړی چې ځمکې ترې بیرته نیسي او یا یې کورونه ورګډوي. د کاپیسا د لسای ولسوالۍ اوسیدونکي د زرګونو کسانو پر مخ د دې ولسوالۍ د لارو له بندېدو شکایت کوي. دوی سیمه ییز پولیس د دې کار مسؤول بولي. د دغې سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییزو پولیسو د 2000 کورنیو لارې بندې کړې او څوک نه پرېږدي چې پر دې لارو تګ راتګ وکړي. خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي دغه لارې ځینې وختونه مرکزي سیمو ته د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره کیږي. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، د سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 613 افغانۍ. امریکا او روسیې دوی جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل څنګه تیر شوې او ازموینه وکړه. دا پلان شوې ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون له مخې ترسره شو چې د عملیاتو پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف شوی و. متحده ایالات چې د روسیې لخوا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړ مخالفت کوي، په سوریه کې د روسیې پر هوایي عملیاتو انتقاد کوي. روسیې د سپتمبر له 10 نیټې څخه دغه هوایي حمله پیل کړې دي. په عین حال کې د امریکا او روسیې پوځونه په اکتوبر کې د خوندیتوب پر یو پروتوکول موافقه وکړه چې په هغه کې دا هم شامل دي چې څنګه دوی کولای شي یو بل ته په نږدې سیمو کې د هوایي حملو پر مهال په خپلو کې اړیکې ټینګې کړي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال اندری کارتاپولوف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته داسې ویل: بند مسکو په وخت تر غرمې د مخې 11 بجې د روسیې او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو یو ګډ تمرین ترسره کړ چې په هغه کې په خطرناکو شرایطو کې د ځمکنیو قواو سره د هوایي ملاتړ عملیات وازمویل. د روزنې په ترڅ کې موږ د دوو عملیاتي ډلو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې، همکارۍ، ادارې او خبرتیا په څیر د مسایلو څرنګوالی ازمویلی وو. پنټاګن وایي پرونی ازموینې درې دقیقې وخت ونی او د سوریې په جنوبي سیمو کې ترسره شوه. روسیې هم دغه عملیات ګډ پوځي تمرینونه بللی دي، خو پنټاګن له دې نوم سره د حساسیت په ښودلو سره ویلي چې د دې کار ته پوځي تمرین نوم ورکول سم نه دي، بلکې هغه یو ازموینه وه. د ایران فارس خبری اژانس وایي د دې هیواد سپاهي پاسداران د ځواک یو بل لوړ رتبه افسر په سوریه کې وژل شوی دی. ایراني چارواکو ویلي مصطفی سلیمانی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د سلام مشورې ورکولو د ماموریت پر مهال وژل شوی دی. دا په 13 یو میاشت کې د ایران څلورم لوړ رتبه پوځي افسر دی چې په سوریه کې وژل کیږي. ایرانی رسنیو ویلي د دې هیواد شل پوځي افسران او تر اوسه پورې د سوریه په جګړه کې وژل شوی دی. ایران چې د سوریه د رژیم کلک ملاتړ دی، دغه هیواد ته په رسمي توګه خپل ځواکونه نه دی لیږلي، خو تهران د بشار اسد له حکومت سره د همکارۍ په برخه کې د پوځي او مالی مرستو سربیره خپل پوځي سلاکاران سوریه ته انتقال کړي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو لکابل اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون سهشنبه د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال زمان محسود د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د 14 خبریال د چپدې سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل کیږي. د غرض قبایلي خبریالانو د ټولنې مسولین هم د حمله د بیان پر ازادۍ برید بولي او وایي حکومت یې باید مخه ونیسي. د خبریال زمان محسود تر وژل کیدو یو ورځ د مخه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پایته رسولو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. دا شاپی د هغو کسانو پر ضد وهل شوی چې له د قاچاق شویو کسانو څخه د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغه پاکستانی شبکې له لیبیا او ترکیه څخه د مدیتراني سمندر له لارې غیر قانوني کډوال اروپا ته راوړل. اروپای چارواکي وایي قاچاقبرانو له دغو کسانو څخه سړي په سر $4,000 اخیستل. او د یوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې لمخې بهرنی اتباع کولای شي دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې دند تر سره کړي. دغه تر هدا اکتوبر پر شپږم نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب شو. د قانون بهرنی اتباع ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد لمخې به د یوکرين لپاره وسلوالو پوزونو او نورو پوزي تشکیلاتو کې دند تر سره کړي. د ولسمشر پیتروشینکو له دفتر څخه په یو بیان کې ویل شوی چې په دې قانون سره به د یوکرين د پوز محاربوي ظرفیتونه لوړ شي. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لمته مننه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول سفیو لاستانګزیز خبرېدل. افغان حکومت لچین غواړي چې د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي ترڅو د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رښتینی او مثبت رول ولوبوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناتو غړي او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري، بلکې همکارې وګڼي. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په لوګر ولایت کې د غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی.
هغه ځکه چې غصب شوی دی اسناد و نه لري، هغه موږ په هیڅ وجه نور چاته اجازه نه ورکو.
دا هلمند ولایت د خلکو د ستونزو په اړه په همدې خپرونه کې اورو. د نور ریپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کله او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار اورئ.
دا څوک وتروري چې تاسو ورختا ووتئ او په تلیفون د خبرې ورسره وکړي؟
روپۍ و په جرمني کې ده، له هغې سره ژغېدم، خوش خو نور سره ژغېږم، پیسې رالېږي.
دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخیست خو له چین څخه یې وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. په همدې حال کې د چین مرسیال ولسمشر هم له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وایي افغانستان هم باید د بلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې ورو.
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او د غیوات د سیمې په سطحه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونو ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله عبدالله په تیره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي.
People's Republic of China as a country which has helped us.
د وی چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای سي زموږ سره کار وکړي چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي.
Developing Afghanistan.
که څه هم شغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانه خست، خو د اجرایي ریاست ویان تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسلوالو لپاره پناهځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکی وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې سختریزو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر لی ان مندارین په همدې کنفرانس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. لوی زله دې سره موافق يم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډیره سي. زموږ هیله ده چې د افغانستان حکومت د بلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی په لویدیځ سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. چین د افغانستان له امنیت سره په مرسته کې په حقیقت کې د خپل هیواد ثبات لټوي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
و امریدل چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې حقیقت پوه شي د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په کابل کې خبریالانو ته وویل چې چین باید د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي تر څو د افغانستان د سولې په مسأله کې اسلام آباد رښتینې همکاري ته وهڅوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګه ونه ګوري، بلکې خپل همکاري وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې هیواد یې په افغانستان کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لري او حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره بیا پخا کې نګدی. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکي پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تیره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیه په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیري به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دا وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پریکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښې نه ږدي. الکساندر مانیتیسکي زیاته کړه، لویدیز او ناټو شپاړس کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسېږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تېره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکارۍ ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیز باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیسکي زیاتوي په خپله افغان حکومت او د افغانستان خلک کولی سي پر لویدیځوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکارۍ ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړئ چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګورئ، بلکې مرسته وکړئ چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل، البته داسې دعوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لوري حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لوري ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د ده په خبره روسیه غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د کابل چاپ مطبوعاتو او نیسو هم په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او د چین ترمنځ د اړیکو او افغانستان ته د چین د مرستیالو لسمشر د سفر پړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات لستې دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصره تر ډیره افغانستان ته د چین د مرستیال ولسمشر سفر او د چین او افغانستان ترمنځ د همکاریو امکاناتو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې چین داسې یو استازی افغانستان ته راواستوه چې په تیرو څوارلسو کلونو کې یې د ارګ دیوالونه نه و لیدلي، خو د ورسپانې په باور همدې استازي په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په سر مقاله کې راغلي چې د کابل د فزیکي امنیت، کور جوړونې او زده کړو برخو کې د چین مرستې د ستایلو دي، خو د سر مقاله لیکونکي په باور خلک په دې شرایطو کې امنیت ته ډیره اړتیا لري او باید امنیتي ځواکونه یې تجهیز شي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید خپل اعتبار ته په کتو چین وهڅوي چې له افغانستان سره د امنیت او سولې په برخه کې هم همکاري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د چین او افغانستان د ګډو ګټو او ګډ دښمن په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې چین د افغانستان شپېته کلن ملګری دی او پرون په کابل کې د چین او افغانستان د ملګرتیا شپېتمه کلیزه ولمانځل شوه. په سر مقاله کې راغلي چین کولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي او د افغانستان له سولې او امنیت سره مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو مخالفو ډلو موجودیت د چین او افغانستان امنیت ته ګواښ دی او دواړه هیوادونه یې باید د لمنځه وړلو لپاره همکاري وکړي. افغانستان ورځپاڼې هم خپله سر مقاله د چین همکارۍ ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې چین په 2001 میلادي کال کې د ترهګرو په وړاندې د مبارزې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو او له هغه وروسته یې په دې برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په سر مقاله کې راغلي چې چین غواړي له افغانستان څخه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګټه واخلي او د دې هیواد له لارې له منځنۍ آسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي. سرنوشت خپلواکی ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د چین مرستیال ولسمشر له حامد کرزي سره هم لیدلی او له نوموړي سره یې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړي دي. په مطلب کې د چین د جمهوري ریاست د مرستیال په حواله لیکل شوي چې له افغانستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې نورې هم پیاوړې کړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریپورټونه وی چې د هلمند ولایت په مارچي ولسوالۍ کې د ناامنۍ له امله ګڼ شمیر خلک بې ځای شوي دي او نه یوازې دا چې بې ځای شوي دي بلکې لراز راس ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار سره په تماس کې شو او د مارجې د خلکو د ستونزو او دغلته د روان امنیتي وضعیت په اړه ترې وروستي معلومات واخلو. خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ راخلو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي له غوښتنو سره مفتش وایي پنټاګون یا د دې هیواد دفاع وزارت په شبرغان کې د طبیعي ګازو یو ټانک په 340 میلیونو ډالر جوړ کړی او د دومره لوی لګښت په اړه توضیحات نه دي ورکړي. دغه پیسې د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ په دې پروژه مصرف شوې دي. سلطان محمد سرور په رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د حکومت لوی مفتش جان سوبکو وایي دفاع وزارت یا پنټاګون د امریکایي مالیه ورکوونکو 340 میلیونه ډالر د دغه ټانک په جوړولو لګولی دي چې کېدای شي په نړۍ کې تر ټولو قیمتي ټانک وي. دغه لګښت په پاکستان کې د ورته یو ټانک د جوړولو لګښت څخه 140 ځله زیات دی. په پاکستان کې دغه یو ټانک یوازې په 1500 امریکایي ډالرو جوړ شوی دی. سرمفتش جان سوبکو د امریکا دفاع وزارت په یو لیک کې ویلي دي چې دغه لګښت د امریکایي مالیه ورکوونکو لپاره ډیر زیات دی. د طبیعي ګازو دغه ټانک په 2012 کال کې په شبرغان کې پرانستل سو خو د دې لپاره چې بازار او مسلکي کسان نه درلودل سخت کال وتړل سو. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي د هغې کاري ډلې وظیفه چې د دغه ټانک د جوړولو لپاره ګمارل سوې وه د سخت کال په مارچ میاشت کې پای ته ورسېده او دوی د پوښتنو د مسلکي ځوابونو لپاره مهارت نه لري. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو سرمفتش جان سوبکو وایي په زغرده باید وویل سي چې دغه قضیه ځکه د حیرانتیا او نه منلو ده چې د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې د هغې کاري ډلې په حق لچې د 800 میلیونو ډالرو یوې پروژې په اړه یې مستقیما د دفاع د وزیر دفتر ته رپورټ ورکاو پوره معلومات نه لري. خو د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دوی سیګار یا د سرمفتش ادارې ته د یو لړ اسنادو د کتلو زمینه برابروي. ډګرمن جو ساور ویلي چې موږ د سیګار ادارې ته د همکاري وړاندیز کړی دی. امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د رغونې لپاره شاوخوا 110 میلیارد ډالر بیل کړی دی.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. قدرمن اوریدونکو له کثرنګ مو چې مخکې ویلې د هلمند په مختلفو سیمو کې په دې ورستیو کې نه امني بیا زیاته شوې ده او په دې لړ کې ویل کېږي چې په مارچ کې د نه امنۍ له امله ګڼ شمېر کسان بې ځای شوې دي او د سیمې خلک لراز راستون سره هم مخامخ دي. همدا شیبه په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایرا سره د تلیفون په لیکه کې ده. دای صاحب سهار په خیر. په مارچ ولسوالۍ کې څه روان دي؟
مناسب تاسو زما سلامونه ملي دې راځه ته مننه کوم زغان ته کوم سلامونه ولې کوم دا غوښ چې تاسو خبرې کوم د مرجو ولې سلام د پنځم ولاسیا چې مشهور دی د بلاک پنځ په نامه ورو چرې ته تیرم جنگ روان دي او سوال ته لګې دي په تیر دوه ورځې کې یعنی د ترونه اور مور ورځې کې شمول د برې ما شام تر څنګ د دې تر څو چې تر خپل ولکې لاندې راولي مرجو چې لیک د پولیسو یو سرچینه ته چې د مخه د دې راپور چې د پرون رئیس تر دې دمو چې وانته نه دی د دې د رونو شنو په واسطه لکه 2 ملي متر توپ او 9 یا راکټه د پولیسو څلور څنګه هم موتی دي او تقریبا د نسو ته شاوخوا کوم رجبلم پولیس او څنګه چې د کی کار کام د مرو او ژوند دی نسته او څه والو ورته تر دې چې د نادالی او بابا جی په سیمه کې د میمندا او چانګیر په سیمه کې جوړ واچي اوس یو پراخ بریج د مرجو لري کوم برطات خپل کړی چې ستانه سیمه خوبه مکمل ډول او طالبان په ورکه کې دا خپل داخل د مرجو ولسوالي د منظم بلاکونه هم یو شمیر طالبان تر وکیلان راغلي دي. تاسو به د سو خلکو خبره هم وکړه، دا یوازې د مرزي نه، د نادالي نه، د باباجي نه، د اوس چې په مرزي کې جنګونه زور اخیستی دی، د مرزي ولسوالۍ نه، د مهاجرینو د ریاست په خبره چې د دوی د اټکل له مخې تر لس زرو کورنیو پورې د بې ځای کېدو خبرونه دوی ته ورکول شوي دي، او دا اکثره کورنۍ یا لشکرګاه ته راغلي دي یا په هغو ولسوالیو کې ځینو امن کلي ته چې تر اوسه ځای نه دی ورکړی دا کورنۍ تللي دي. او لشکرګاه کې هم ډېری خلکو د چې کله زموږ سره اړیکه نیولې ده، هغه وایي چې یو کور کې هم شپږ کورونه، اووه کورونه، پنځه کورونه، دا سره یوځای شوي دي، او وضعیت خراب دی او ډېرې عاجلې مرستې ته اړتیا لري خلک.
دای صاحب، د هلمند وضعیت په دې وروستیو څو میاشتو کې تاسو هم یادونه وکړه چې نادلی او ځینې نورې ولسوالۍ په خاص توګه شمالي ولسوالۍ خو نارام دي، اوس چې د مرجې خلک هم لاس او ګریوان دي له ستونزو سره، ولې د هلمند مشران په ولسي جرګه کې د هلمند استازي غږ نه پورته کوي که د جګړو په اړه د دوی زور نه رسیږي له خلکو سره د مرستې لپاره خو د اقدام وکړي؟
کتون دلته په هلمند کې د شادمن ګام لخوا چې اصلي مرکز په کندهار کې دی، کندهاري ځوان د سلګل کورنۍ سره دغرنګ د میرویس پوپل لخوا څخه چې یو سیمه ییز تجار دی، د هغه لخوا څخه د یو شمېر کورنۍ سره چې تقریبا درې درې نیم سوه رسېږي مرستې شوي دي، او ویل کېږي مهاجرین ریاست هم اوس خپلې سروېګانې شروع کړي، یو شمېر کورنۍ ته مرستې رسولي، مګر دا ویل کېږي کاپین دي او هغه کورنۍ چې بې ځای شوي دي وغو شمیر نسبت دغه مرسته ډیر زیات کړ. تاسو د مشرانو خبره وکړل، خلک شکایت کوي او دوی هم د خپلو مشرانو څخه خالد او د ولسي جرګې او د وکیلانو څخه شکایت کوي چې نه یوازې دا چې د امنیت په برخه کې په لوړ پوړو چارواکو په مرکز کې فشار نه راولي او د هغوی نه د اضافي و تاسو د سرتیرو یا د ښې رهبرۍ د انتخاب غوښتنه نه کوي، دغرنګه د مرستو په انتقال کې د خلکو سره هم چندان مرسته نه ده کوي، او تر اوسه ویل کېږي چې د دې وکیلانو کارونه پر سپر کې دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس ته یو چې د هلمند وضعیت او د غلطه په مارجې ولسوالۍ کې روان جګړې او د مارجې او نور سیمو د بیوزلو او ستونزمنو خلکو د کړاوونو په اړه در سره ورسي معلومات شریکول. په لوګر ولایت کې د غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی، خو خلک وایي دا شخصي مځکې دي. حال دا چې حکومتي چارواکي دا کوي چې په لوګر کې ډېره مځکه غصب شوې ده. نور حال له سیمې د داود تپان پر رپورټ کې اورو.
له تیرو درې ورځو راهیسې په لوګر ولایت کې د ولسمشر اشرف غني د 15 ګڼې فرمان پر اساس چې د غصب شوې ځمکو په اړه یې ورکړی، د غصب شوې ځمکو د راګرځولو کمپاین پیل شوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې دوی ټولې هغه ځمکې چې په غیر قانوني ډول د خلکو لخوا نیول شوې او حکومتي دي، که هر ډول ودانۍ پرې جوړې شوې، دوی د فرمان په رڼا کې بیرته راګرځوي. خو د لوګر ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دوی شخصي ملکیتونه د حکومت له لورې وران شوي او ورته ویل کېږي چې دا ځمکه غصب کړې ده. د لوګر ولایت یو اوسیدونکی:
زه فضل غور لودین د تاتورو پایخلو اونیسوفلای نماینده یم. نو زه دا غواړم درته ووایم چې دغه ځمکه پرون کوم تخریبات کړي دي. دا شخصي ځمکه ده، اسناد لري، شرعي اسناد محکمې ورکړي دي، په دې کې تصفیه شوې ده، ګرد د وثایقو شوي دي، بیا په املاک کې په اراضي کې قصد لري، قیدیت لري، په محکمه کې قیدیت لري، آرشیف کې دا ټول کېښودل شوي دي. او په دې اکړه بل باید درته اضافه کړم چې بیا سروې کډستر راغلي دي، سروې کډستر د کاتب مامورین ځکه له دغه ځکه نه چې جز د دغه ځکه وه دا تر جدا شوې ده، دا کاتب مامورین مازاد هم ځکه نه چې دولتي بلل شوی ده جوړ کړی.
نوموړی دا هم وایي چې که حکومت هر ډول اسناد وغواړي دوی تیار دي چې خپل اسناد حکومت ته ورکړي، خو د دوی اسنادو ته نه کتل کېږي او دوی له ستونزو سره مخ دي.
مځکه د کاټ مامورین تاسو لارې د ګرځنې باندې مشهور ده، د یو عام لار ده، د مستقیم د سرک چې په هغه وخت کې د تصفیه شوې ده چې والي صاحب عبدالله و شورا د ولایتي وکیل صاحبان ټول اوسې د مځکه د اشخاصو د دولت مځکه جدا شوې. شمال لوري ته د دوسرکه چې سړی ګرځنې خواته شمال لوري ته شخصي مځکې دي. دا شخصي مځکه که بیا ډېر غریب او بیچاره او بېوزلو خلکو چې په اساس د مشکلاتو راغلي دلته مځکې اخیستي، درې بېسې څلور بېسې کورونه یې جوړ کړي، دا کورونه یې ټولو ته چپه کړي.
دا د په خبره چې د دوی شخصي ځمکې د مامورینو د کارتي چیرمه دي اسناد ورسره دي، خو حکومت د دوی پر ځمکو ولاړې کلاوې نړولې دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. د لوګر امنیت قمندان مل پاسوال داود احمدي وایي چې دوی د خلکو شخصي ملکیتونو سره کار نه لري، خو هغه ځمکې چې په دولت پورې اړه لري د ولسمشر د فرمان پر اساس ګرځوي او هیڅ چاته هم په دې ځمکو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
هغه ځکه چې غصب شوي دي اسناد ونه لري، هغه موږ په هیڅ وجه نور چاته اجازه نور کو، او د دغه 1540 غنی فرمان د تطبیق د لپاره مشپور خپل فعالیت ادامه ورکو.
نو مولای زیاتوی هر هغه څوک ک د ځمکو رسمي او رښتونی اسناد لري په مخ کې ټوله ولایتي اداره موجوده ده، کولای شي ادارې ته خپل اسنادونه وړاندې کړي او وروسته تر تثبیتي دوه هغه ځمکه ده او هر ډول استفاده چې ترې کوي کولای شي، خو پرته لاغه دوی چاته اجازه نه ورکوي چې لدې ځمکو څخه استفاده وکړي.
وامردل چې په لوګر ولایت کې چارواکو د دولتي غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل کړی دی، خو یو شمېر خلک ادعا کوي چې حکومت د دوی شخصي مځکې هم له دوی څخه نیسي. لس نیمې بجې شوې دي. له صفي الله استنګزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یې په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي، خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. په لوګر کې له درې ورځو راهیسې د غصب شویو ځمکو د بیرته نیولو لړۍ دوام لري، خو عام خلک وایي چې دوی په یادو ځمکو پیسې ورکړي او اوس یې حکومت بیرته ترې نیسي. امریکا او روسیې دوی جنگی الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 10 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیر شوې. دا پلان شوې ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون له مخې ترسره شو چې د عملیاتو پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف شوی و. اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 90 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني ډول کډوال وړل نیولې دي. او د ایران فارس خبری آژانس وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران د ځواک یو بل لوړ رتبه افسر په سوریه کې وژل شوی. د لدې سره دا څلورم افسر دی چې په یوه میاشت کې وژل کیږي.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړی اچار 19 پروګرامونه هم اوري. په هالند کې د کونر د کرهالی د پیخي په تړاو د افغان نیول کېدل چې په دغه ډلې زوښنه کې پلاست لرلو تورن دي. د پیخي د قربانانو کورنۍ او د سیمې اوسیدونکو وایي چې د پیخي ټول عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او سزا ورکړل شي. د سیمې د اوسیدونکو وایي شایدانو په نه د کرهالی په کلی کې شاوخوا شپږ دېرش کال وړاندې شاوخوا 1200 شپېته ملکیان په بیرحمانه ډول په ډلې زتوګه وشل شول. په دې اړه لسیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ریپورت راستولې ده.
له نن څخه شاوخوا شپږ دېرش کال وړاندې د حمل په 1/10 نیټه د وخت حکومت لخوا د کرهالی کلی په سلګون ځوانان سپینګیری او زلمیان د غونډې په بهانه راټول کړي شول او بیا یې ورته د خپل ټوپکو خولې ورسمې کړې او ټولې وویشتل. چا سا ورکړې وه او څوک هم ژوندي وو چې په دوو کندو کې د بلډوزرو په وسیله خاور لاندې کړې شول. خلک وایي په یاد قتل عام کې یو شمیر حکومتي مسؤلینو لاس درلوده چې یو شمیر له هیواد وتلي او نورې په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې په دندو بوختي. د یادو کسانو له جملې یو تن صادق عالمیار د هالند هیواد کې نیول شوی. د وژل شو وارثین د هالند له حکومت غواړي چې عالمیار ته د سخت سزا ورکړي. مولوی عبید الله بهاری چې څوک د پیښې عیني شاهد او د پلار په ګډون یې ډیر خپلوان له لاسه ورکړي وایي
د جمعې ورځ وه په دې خاطر باندې دا خلک رالو د ټولو کورونه چار چاپیره شروع د ټولو نه ګیره واچله. کمن دوی عسکرو ټول کورونه تلاشي کړل وویل چې تاسو نارینه دا هم وزي او زنانه هم وزي. دا ځای چې دا اوس موږ پیلن پکې ولاړ یستو دا د شهیدانو قبر دی. دا یو میدان غاټه میدانی وه. نو په دې کې ټول نارینه را جمع کړه او ښځې او ماشومان دلته اخوا ته یو جماعت دی فاغې کې را جمع کړه ټول او ورونه پسې را قلب کړل او په دې صف کې زه هم ولاړم. خو زه ویستلم په دې خاطر چې تور کوټه ماشومې زه ته وزه. دا هر څه صحنه ما په خپل سترګو باندې ولیدله.
بهاري ویل په خپل سترګو ولیدل چې په میدان کې پراټول شو خلکو ډزې پیل شوې.
چې دا کسان په سب باندې ولاړو او دوی په ټوپکو پیرونه شروع کړل او دای ویشتل په ډیر بیرحمه طریقه باندې، او حتی چې بعضی کسان داسې وو چې ولګېد او دی سیند ته ور ودانګل او په سیند کې پیډازې وکړلې او هغې په سیند کې همدغه شان سیند لا وکړله، او دا کسان چې نیم ژوندي و ساګانې لا نه وې وتې بلډوزرې ورته دلته ولاړ وې او هغې سم دس را وستلې او دا ځای کنده کړه او دا خلک یې په دې دغو کې د خپلو جامو سره د خپلو وینو سره همداسې واچل په ډېر بېسله رحمۍ سره.
هغه وایي له پیښې وروسته یې عمر په کړاوونو او ستونزو کې تیر کړی دی.
دونه سخته ورځ ده چې یو خو زما خپله پلار او تقریبا زما شپږش ماماګان څلور مترونه په دې حادثه کې یعنی په دې واقعې کې د منځه تللي دي، او دغه ورځ دومره سخته ورځ وه چې په دغه ورځې نه په دغه ورپسې شپه ورپسې ورځ چا تو عام نه دی څه کړی. دویمداره چې کله دا خلک په تلفات باندې ورسېدل په شهادت ورسېدل نو بیا زنانه را ایله کړلې او دا واز خپور شو چې اوس ماشومان الاله او ښځې مسکو ته بیایي. نو بیا نه راو ایمانداره ښځه هغه وه چې هغې خپل ځان خلاص کړی وې خپل بچی خلاص کړی وې، نو هغه چې د هجرت په لور باندې مجبور شو.
مولوی نجیب الله حقیر وایي دوی هر کال د حمل په یو دیرشتمه نیټه په کیراله کې شوی قتل عام غندي او له حکومت څخه د قاتلینو د مجازات کولو غوښتنه کوي.
کیرالې دغه مظلوم خلک هر کال د حمل په یو دیرشمه را غونډیږي، هغه لیشتر چې د نړیوالو نه د افغانستان د نافذ نظام نه هغه وختن په وختن د دغه ظالمانو قاتلانو د محاکمې غوښتنه کړې، د دې غوښتنه کړې چې دا خلک د عدالت ته راخل شي، د دې سره د همیشله اقدام وشي.
د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې خو حکومتونه د کرهالی او نورو زړه بوګنوونکو پیښو قاتلینو د نیولو هڅه نه کوي، خو اوس چې د حالین حکومت د صادق علامیار په نوم څوک نیولی دوی ترې مننه کوي. له افغان حکومت هم غواړي چې د بې ګناه افغانانو قاتلین دي له دندو ګوښه او د قانون منګولو ته دي وسپاري.
چې دا ټول عام وګړي او شهیدان شولو، او د صادق عالمیار په نام باندې یو نفر په هیلینډ کې نیول شوی دی، نو دا ګام اوس چې ګورو د دولت دفاره د ولسونو دفاره د دغه د 1216 شهیدانو د کورنۍ د تسلیت دفاره یو ښه ګام ګڼو، او نور غوښتنه هم دغه ده چې په دغه 1216 شهیدانو کې ډېر قاتلین شریک دي، او دغه ډله ایز مرګونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شوي دي، چې یو بیلګه د کونړ دغه 1216 شهیدان دي. غوښتنه هم دا ده چې دغه قاتلین نور هم ونیول شي او د قانون منګولو ته حواله شي.
خلک وایي په هیواد کې چې هر چا ته واک او وسله په لاس ورغلي، د نورو په اشارو او امرې په یو او بل نوم خپل هیوادوال بندین کړي، زورولي، په خپل وینو لمبولي او وجلی دي. د دې په ځای چې د واک خاوندان په خپل کړو په خیمانی ښکار کړي، ل یوې ورځې بلې ته یې ظلمونه زیات کړي، او هم دا لامل دی چې تر اوسه په هیواد کې جنگ دوام لري.
کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنه ورکونکو سلامونه او ښه چرې. زه فرشتہ مرسلم او تاسو ته نننې د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. په کابل او یو شمېر نور لوی ښارونو کې په نشه یي توکو یو شمېر روږدي کسان تر سترګو کېږي. دوی ډیری د خبره کوي چې موږ په پیل کې د فکر نه کاوه چې په داسې بد ورځ او بد حال به اخته کېږو.
زما دومره خسته ویښتو دومره خسته حاله کومه د چا نه خوښېږم چې پوډر مې شروع کړی دی د چا نه خوښېږم.
په خارونو کې روغتي کسان هم د موږ په څیر انسانان دي. د دوی ژوند او حالت ته د ناروغانو په څیر توجه پکار ده. خو له بده مرغه موږ هر ورځ په کراتو کراتو وینو چې دوی لوی سیمې بلې ته شړل کیږي. د دوی له حالت سره بیا دا متل سم دی چې وایي چیرې دی ښه هلته دی شپه. دوی اکثره په سیمو کې چې نشه یي توکي ورته رسیږي او د استعمال لپاره ځای پیدا شي شپې کوي. آیا تاسو کله د دوی د برخلیک په اړه فکر کړی؟ دوی څومره شاوخوا محیط او چاپیریال متاثره کولی شي؟ په اوسنۍ خبرونه کې به د دغو بې سرنوشته کسانو له اوسنۍ وضعیت خبر شي. او هم به واوري چې تر دا مهاله اړوند اورګانونه ورته څکړي. په فایل کې د کابل اوسیدونکو منان وایي چې موتاد دیو ناروغ په څیر پاملرنې ته اړتیا لري، خو کورنۍ او ټولنې له ځان لرې شړي. اوس چې هوا ورځ تر بلې سړیږي، د یخنۍ له وجې هم په اکثره ځایونو کې د موتادینو مړي لیدل کېږي.
ګلم به مخکې د سارما تیزي ته ورغی، امر کې ناست یو ځانې ډونګو کړی او کار رقمې وزاریان دې ته چې دغه ورته راوړي څوک او د کومې خوانه اکمال کېږي والا که به دې زه پوهېږم. دوی په هغه یو کورتکۍ کې ځان راغونج کړی، دغه سې پروت یم هلته ور مړي او خلاص شخ وخت پاتې. کله کاځي کې اوسېدلو داسې یو کنده وه، د دې آبادۍ نه لږ ازاده وه، ډېره نه وه ازاده. بس کنده کې چې ولیدو سړی پروت وم، ویل چې دا چا مړ کړی دی. ما دا فکر وکړ کنه چې چا راوستی مړ کړی دی. هغه چې ورغلم داسې مې چې ولیدو د سړي دا کالي ډېر بې اصوله وو، ماری ونه داسې پوړلي دی. بیا مې چې داسې اړخ پړخ واړو چې ومې لیدو، بس هماغه واسکټو کې زاړه دسمالونه وو، بس دغسې غونج پروت وم، هغسې مړ و.
په دې وروستیو کې هغه کسان موتاد شوي چې اصلا د چا شک هم نه پرې راځي چې دوی روګدی او متادوی. د لغمان اوسیدونکو محمد رفیق وایي چې د دوی په کوچیانو کې هم متاد ځوانان ډیر شوي دي.
په یو پیسګی نه خو یو زیک پښتون ځوان د کوچیان د دزیدا ساده پګړی کړی دا یاره ته باور پر بو کو چې په دې سره کې یو خلې اتن کوي کنه چې بیا کړي باهیږي او زړه مې بند په کوچیانو کې او څو کوم خدای زړه مې بند په کوچیان دا مخلوق ټول تر ټولو په دې سره کې تاو سوره ده په خدای کې د اتن په تلویزیون کې مالي دی یا مې کوم بل ځای کې دی چې د یو خلې اتن دا ټیک بس ورسا راجیک بس او دا خاندان به دا ټول خلک ورته ولاړ کمال دا غریب که محتاط نه وای دا څخه ځواني ته دی اتن ته ما دی وګور اسی یو یو کوچانه اتن یو کو محتاط دی غریب
نشي تو کی هغه دی چې په ډیر کم وخت کې د څکون کی په چیرې کې داسې بدلون راولي چې بیا خپل محتاط هم لځان کرک کوي. دا خبره 25 کلن ریم ګل چې په پودر روګ دی دی کوي
چې کله حالات کې خستوم خ لا پیجاب می وارنګ کالی به می کول حالات کې چې خپل رورو لیدم چې ولاته دوم خسته وی دوم رمزیدار لگ پی تسین یا ایک دم داس خراب شو زم نه پی دم چتا تا ما پی سی در کول ار رنگ لباس بم در تا کول ار رنگ به کر زیدی سنگ ته ایک دم داس رنگ دے تغیر وک داس بد رنگ شو داس یالات کی بیر پس یاران دوستان وا چ لخ پل را پس کر زیدل چ سنگ حساب کتاب دے چ وی قتل چ س پنا شو یور زم داس پٹ کور کنا سوما بس بیا می مشور را باند پیش چ ولا دے دغه نشی تماشی کی ولا دا کار کی بیا بین را ته پیسه را کول نہ بیر ته اس ان دومره ستو ځوانای باندې تنګ یم زما دومره خسته ویختو دومره خسته لکوم زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره په لاغه ځانې ته ګورم بس ډیر سخت خفګان بس د چانه خوخیګم چې پودر می شروع کړی د چانه خوخیګم.
محمد عالم بیا په ایران کې متد شوی، هغه وای په خپل عمل ډیر شرمېږي. لوی خو اوس په کور او ټولنه کې هیڅ قدر او عزت نشته، لبل په لغه خپل هم خپل دی حالت ته ډیر ځوريږي.
دوا به وکړه در ورک به قاتل عمل چک ای خو د تی دی کار باندې تلل یو لازم داس شوق رغه مالاده چې یو دوسه و کوم پنځم اورز به مالزم د سر از ماوي ته چی کوي چې مالزم زما ما غزا و ګورم بیا زما ما غس هم چې رو اما یو دو چې ما خپل هغه دې مرانه کله سو چې خپل ونه وای چې سو یې سو ورګې لیونی خونی دې سو واچا وکاند کې ځان عايشه نه نه وای چې دا ساده کنده دا چی ده ذاتی اما غس دغه سالور پنځه کال شل چې ته به عزته کې به حرمت کې ولي دی هوټل کې ځدی هوټل کاغه هوټل چې پی و شو هغه وټل هم بلاخره اما سین ځای لري
ته خپل څنګه دي چې په عام جای کې پودر وهلی
نه سلور کلام قبر کنی کوله 500 فاملی قبرو په سر 20 فوټ کانټینر منیواله و مال ته بمس کول چې زی اخ لیا او غم چې بیا د واخیسل بل غم چې ځای ورته لټوي بل غم چې نشاش وي بل غم ټول غم تکلیف پریشانی لالانی سرګردانی خلاص ټول د غژوند اندازه دا انسان سره د فدانالت دون رفاقت ملي چې انسان نه خوشی کوي خلک ګوره دولت نه مور نه پلار نه جامع نه قوم نه تیر دی ولی دینه تیر نی دی لس دفعه بستر شو لس دفعه ترگم گلل ملا ولا نوم بده چه دنه نمونی و دو پودر و دو چر شده دقیقه پا پیاله بای ورکه و پا چای جوش بای ورکه و نوم منی سه ولا چه دقیقه دروازه نه او تیلو مستقیم لار لو اما ملا سرم نشه بگن دماغ و رد مال تو خب ملا وی تو قالی وی تا خب نوم و چه چه خیست پا پیاله بده ورکه و پا چای جوش بده ورکه خب خدای توفیق دک چه آغم شا خوشکی منگه خب خوشکه و چه پر رقم شی ولا که دی بیزتی که بیرمتی که خلق وکی.
متدینو نه یوازې دا چې خپل ژوند تبا کړی، بلکې خپلې کورنۍ هم له بشمیر ستونزو سره مخ کړی دي. جمیله چې د یو معتاد میرمن ده وایي خپل درې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره روغتون پاکوي.
اوس زه یو ځوان ښځه یم، په دې شپخانه کې زه یوازې یم. د شپې هر څوک چې ماته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی، ولې زه شکر حلال رزق ګټم خپل اولاد ته. دا فقط یو غم دی زما په زړه کې ده. خلاص زما مخته به هیڅ کال ولدا د غاښو دوا ده. زه بېخي دورې ساده وم چې زه نه پوهېدم چې دا پوډر دی. دی خو به پروت و د شپې پر یوې بجې به راتی، د ورځې پر یوې بجې به بېرته د کور وتی. دا ټوله ورځ به دی بیده و په خوب به پروت و. هېڅ به یې دا فکر نه کوی چې دا اوس انجلۍ ده، ورواده کړې مې ده، دا خپل خوښې مې دسې راسره لکه یو بند. داسې دوی دا احساس نه درلوده چې مثلا بالاخره به د دې انجلۍ ژوند سره کمی نه د دې چې د دې زما سره کومک نه و بر هغه زه یې تخریبولم. خپل اولاد وایي ټکی خپل اولاد اصلا نو د ته ارزښت نه لري.
میرمن جمیله وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. دا خپلې ستونزې په یوازې ځان ګالي. هېڅوک هېڅ ډول مرسته نه ورسره کوي.
هېڅوک مرسته نه راسره کوي. درې اولادونه مې خپله ساتم، خپل رزق روزي ورته پیدا کوم، خپل مکتب ته استم. هېڅوک هېڅ نه کومک ما سره نه کوي. ځوانان لیورونه مې دي، پیسې لري، دوکانونه لري، هر شی لري. فقط د یو دشمن په سترګه هم ماته زما د اولاد ته ګوري. د هرې خوا فشار دی، بیرون کار کوم فشار دی. کور ته چې راځم د کور کارو ته ګورم چې مثلا اقتصادي مشکلات روان دي. اولاد مې د کوم شي تقاضا وکړي زما په واسه نه یې هغه بالاخره به څه رقم شي.
د متدینو کورنۍ عوام خلک له دولتي مسؤولو کسانو نه په دې ګیله من دي چې ولې نشه یي توکي په ښکاره توګه خرڅیږي. موږ د خلکو خبرې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د وزارت له ویاند او د اطلاعاتو او اماریکو له رئیس محمد حنیف دانشیر سره شریکې کړې. په پیل کې مو لاغه نه پوښتلی چې ولې ورځ تر بلې د متدینو شمیر زیاتیږي. هغه دا هم راته وایي چې ولې نشه یي توکي په بازار کې اسانه پیدا کیږي.
دلایل ډیره ده. ناامنی او فقر بیکاری په افغانستان کې ډیر دی. د موږ ځوانان او وطنوال متاسفانه کار نه لري، ناامنی دی. او دوم دلیل چې اسانه لاسرسی به مواد کې په افغانستان کې دی او ارزان هم دی. د نور مهمتر دلایل دا دی چې اجباري مهاجرتونه په دې مملکت کې وجود لري. د موږ هیوادوالو په نورو هیوادونه وزي او دغه هیوادونه تغییر شي، سخت کارونه تحمل شي، متاسفانه منفی تاثیر ولري. خورده فروشان دی، انواع لباسونه، انواع چهره هوی په شهر کې کله کې وزي. لاس فروشي چهره کې موتاد په چهره کې په لباس کې دوی خرڅوي.
دا چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت په دې وروستیو کې متدینو ته څه کړي دانشیر وایي.
اوس یو عمل پلان منظور شوی دی د ولسمشر لخوا چې هغه ډیر مؤثر پلان دی چې د ولایتونو او ولسوالیانو چې متضرر ده مخدره توکو کښت او تولید کیږي د محلات واقعیتونه پکې موجود دي، واقعیتونه پر اساس دا ترتیب شوی دی. یو هفته مخکې دا منظور شوی ده. اوس جریان لري اجرایی نهادونه موږ واسطه و د دوی سره جلسه نیسو، بیا به امکانات او ظرفیتونه او بودجې در نظر نیول شوی او عمل کوو. معتادین او د اعتیاد ناراغان و اوشپه په سلکونه ګرځي، په ښار کې ګرځي، هوام سلکیږي. اوس تلاش جریان لري چې موږ یو بودجه لاس کې راولو، کمپ ورته جوړ کړو، د بې سرپناه معتادین هم وخورو. عملی پلانونه جوړ شوی ده، هماهنگی زیرت نهادونه شوی ده، پیشنهاد مشترک ترتیب شوی ده، ولسمش دفتر کې لیگل شوی ده. اوس موږ انتظار لرو چې منظور شي او د مالی وزارت موږ بودجه راکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام. بیا ژمی را نږدې شو، خو د پخواني حکومت هغه تودې تودې وعدې م نشته چې سړی به له ژمی مخکې به توده و. نوی حکومت خو په خپله له ژمی سوړ دی، نو د تودو وعدو به سړی څه تمه کوي؟ د خپرونې په پیل کې پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د غیر رسمی سلاکارانو د اتحادی خبرتیا. د غیر رسمی سلاکارانو اتحادی په خپل منځ کې تر ډیرو سلا و مشورو وروسته دا پریکړه وکړه چې له دې وروسته به د هیواد په ټولو مهمو مسایلو او قضایاوو کې د حکومت دواړو اړخونو ته مشوري ورکوي، ځکه رسمی سلاکاران جرات نه کوي چې خپل موقفونه په خطر کې واچوي او د حکومت دواړه اړخونه خپلو خطرناکو کړنو ته متوجه او د مسایلو د مناسب حل لپاره مشوره ورکړي. د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه د حکومت دواړو لخونو ته، یعنی 50% اول او 50% دوم ته مشوره ورکوي چې د حکومت په لوړو پوستونو دي بې تجربې ماشومان او ظلموټي نه مقرروي، او د هغوی زورورو پلرونو او خپلوانو ته د قناعت ورکړي چې ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی. د حکومت د لوړو پوستونو لپاره سابقه دار، تجربه کار او د پاخو عمر کسان پکار دي، او که نه مني نو لږ د نړۍ په نور هیوادونو کې سترګې وغړوي چې څه حال دی. همدارنګه د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه حکومت ته دا صلاح هم ورکوي چې ارګ د ټول افغانستان نه بولي، که څه هم چې افغانستان له ارګه کوچنی دی خو خلک ډیر دي پکې. دا اته اتیایمې امنیتي حوزې خبرتیا. په ډېرې خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د اته اتیایمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هر شپه غلو لس پنځلس کورونه وهي، او د کوروالاو له وهلو تړلو وروسته د کور ټول منقول سامان په موټرونو کې باروي او له ځانه سره یې وړي. د اته اتیایمې امنیتي حوزې د رهبرۍ هیئت د دغې حوزې له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه په احترامانه ډول غواړي چې له دې وروسته دي د دغسې پیښو پر وخت لاس تر زنې نه کینی، او په خورا زړورتوب سره دي غله ونیسي، ودې تړي او حوزې ته دې تسلیم کړي. د غلو د نیولو پر وخت باید څو مهمو ټکو ته پام وشي. لومړی، غله باید په داسې چل او هنر ونیول شي چې غله له خپلې جارحي وسلې څخه کار وانشي اخیستلی. دوهم، تر نیولو وروسته باید له غلو سره انساني چلن وشي. دریم، د غلو له وهلو او ژوبلولو څخه ډډه وشي ځکه کیدای شي غله بې ګناه وي. څلورم، دا چې وروسته له نیولو له غلو سره څه ډول چلن وشي د حوزې کار دی، او په دې اړه د حوزې د رهبرۍ هیئت خپل وروستی تصمیم نیسي د غلو د نیولو په هیله.
اوس دا موري دا څوک وتروري چې داسې وارخطا ووتې او په تلیفون د خبرې ورسره وکړې؟
روپۍ وه، په جرمني کې ده، له هغې سره غږېدم.
ولې وترورې؟ له هغې سره خو پرون وغږېدې.
نه خورې، هغه روپۍ نه وه، کلداره وه، له کاناډا یې خبرې کولې.
له تا نه م یو ځای نه دی خلاص. یوه ورځ کاناډا ته غږېږې، بله ورځ جرمني ته. دا څومره پیسې لري چې خارج ته دومره زنګونه وایې؟
په بلای وهم چې زنګ ورته وهم، هغوی راته وایي.
د تا هم ډېر د لاسه کېږي.
وایي خورې، خوش خو نه ورسره ژغېږم، پیسې رالېږي.
اوس دغه برک شعرم واورئ.
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، هغه د دې لپاره چې که خدای وکي او د نوی وزیر په قوم ټبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې، کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې. پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته ووی، پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته ووی، ګوره چې ښه تاویز وی، ګوره چې ښه تاویز وی، او د وزیر نظر کې مخنک دی خپل ورولی، او د وزیر نظر کې مخنک دی خپل ورولی، او وزیر ګمان وکوي چې زه چارگل پیاده ای ډیر ور نږدې سړی یم. وزیر ګمان وکوي چې زه چارگل پیاده یې ډیر ور نږدې سړی یم، یا یې د اوخې خپل یم، یا یې د ورور د خیخ خیخ یم، یا یې د خینې له خپلوانو څخه، یا یې د خینې له خپلوانو څخه. کنه سبا ته نه یم وزیر بل څوک راولي، کنه سبا ته نه یم وزیر بل څوک راولي او او بیا به زه خوارکۍ څه کوم او بیا به زه خوارکۍ څه کوم زه تاویزګره وروره ته وایا زه تاویزګره وروره ته وایا وزیران ټول همدغسې دي وزیران ټول همدغسې دي
خواب په حکومت کې خلک د لیاقت، لوړ زده کړو او تجربې له مخې مقرریدل، خو اوس د اړیکو له مخې مقرریږي. څومره چې سړی لوی چارواکي ته ور نږدې وي، همدومره په غټه څوکۍ مقرریږي، او دغه کار هغه خواران چې له چارواکو سره خپلوي نه لري له مقرریو څخه ناامیده کړي دي. د یوې وړې کورنۍ د غړو له مقررې مو خبرو.
تړی مشه
خیر وسه ته خو هغه خاله ته وای چې لګ د توت زمینی جوس راوړي
راوړي مخکې تیار کړل ورته معلوم یې چې څه خوري
ها
کار ته څنګه شو
کار خو کېده خو ما ویل چې لګ نورم خزای دی
نو مخرج شوې
ته څه وای چې نه به بقره دم دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسیو چې دنده واخلم هغه ویریدل چې حکومت کوم خطر پیدا نکړم
د زوی کار می څنګه شو
د زوی کار دی هم شو غاټ سړی می تر نه جوړ کړ
ځکه
ته څه وای چې دروغ وای
لال درته یادوم
زام لال درته خیم
یاقوت به څنګه شي
یاقوت هم غاټ سړی شو الماس خو دی و غاټ سړی
نو وسه واز لاجورد پاته دی
لاجورد دی هم سبا بل سبا مقرر رو بولا
خدای شکر دی شکر دی خدای چې همی میړه غټ سړی شو او همی څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی سول
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو څوکۍ کې کار کوي
او لیونی د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي
دا نور خلک اعتراض نه کوي څه نه وایي چې ولې ټول غټې څوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي
خلکو ته مو داسې غمونه راچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی ایلا د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو لږه مخلاص شي
نو له دې وروسته مو څوک نسي لیرې کولای
نه
که بل حکومت هم راشي
بل حکومت موږ راولو لکه دا نور مو چې راوستل
زه شکر دی چې له دې قدرت ونه لویږو
لیونی له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول اوس موږ یو په موږ پسې مو تیار زامن او لوڼې دي په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کاودیان حکومت کوي
وی ښه دی چې لمسی مې دې را یاد کړ د مرګې دې هېر شې
ولې په لمسی دې څه سوي
هېڅ هم نه دې پرې شوي ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و تیار به ضرور سوی و
تمه ورخطا کېږه دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چیرته ښه مناسب ځای ورته وګوري هم به ماستري اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چیرته به کار کوي همدا ډول مو لکه چې الماس لاجوار لال او یاقوت اموخته کړل فیروز به هم بلد کړو
خیر اوسې سړی
ښځې چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر ستاره امینی نقیب الله لاروی او زموسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1421 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
خوشال